پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو پی یو استودیو ته مو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره زه احمد تکل او په تخنیکي برخه کې زما همکار شمشاد زدران ستاسو په خدمت کې یو. قدرمنو، د دې خپرونې موضوعات تر ډیره د کابل پر انترکانتینټال هوټل له حملې وروسته پر چارواکو انتقادونه رانغاړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې په افرین ښار کې چې ترکی ځواکونو ځمکني عملیات پکې پیل کړي دي، د بشري وضعیت په اړه بحث کوي. نور راپورونه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې د یو شمیر وژل شوو بهرنیانو هویت په ډاګه کړ. په پکتیا کې هغه وسلې او پوځي تجهیزات چې د تیر یو کال په موده کې د پولیسو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي وو، د ډایاګ پروګرام ته وسپارل شول. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن په لندن کې له لوړ پوړو برطانوي چارواکو سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې د یو شمیر وژل شوو بهرنیانو هویت په ډاګه کړ. د دې وزارت مرسیال ویان نصرت رحیمین ازادي رډیو ته ویل، په بهرنیو وژل شوو کسانو کې یوې د قرغیزستان، نهه یې د اوکراین، یوې د یونان او د دریو نورو هویت به ډیر ژر روښانه شي.
14 نفر اتباع خارجی است که در جمع از او یک نفر از قرغیزستان است، یک نفر از یونان است، 9 نفر از اوکراین است و هویت 3 نفر دیگه تا به فعلا معلوم نیست که هم به زودترین فرصت معلوم میشه.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت تر دې وړاندې تایید کړی و چې شپږ تنه اتباع یې په دې برید کې وژل شوي. د رپورټونو له مخې په دغه برید کې اکثره وژل شوي د افغان کامیر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکوونکي دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا، د برید پر مهال د دې شرکت شاوخوا څلوېښت پلوټان او نور عمله د هوټل دننه و. د دې شرکت د لږ تر لږه یوولس کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون چارواکي انتقاد کوي چې د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل حمله کې د تلفاتو د شمیر په اړه زده او نقص معلومات خپروي. د دې کمیسیون رسیال سیاد اکرم افضلی نن ازادي رډیو ته وویل، د وزارت د خپلو بې کفایتیو د پټولو لپاره د دقیقو معلوماتو له ورکولو ډډه کوي.
د کورنۍ شار وزارت د خپل پکپاتي د پټولو لپاره دغه امر ټیټ کړي. لازمه ده چې د کورنۍ شار وزارت خلکو ته دقیق امر وکړي. د خلکو وزارت په دې برخه کې د قانون پر بنسټ باندې عمل وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا تورونه ردوي چې دوی هتل هڅه کړې چې لرسنیو سره کارا او تازه معلومات شریک کړي. دا وزارت وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې څوارلس بهرنیان او پنځه افغانان وژل شوي. خو رویټر خبري اژانس بیا د یو لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی، د وژل شوو کسانو شمیر له دریو زیات ښودلی. دا یادونه وړ ده چې د کورنیو چارو وزارت د پیښې له هماغه پیل راهیسې وخت په وخت ارقامو په اړه داسې رپورټونه خپرول چې نور رسنیو بیا نور سوایل. په پکتیا کې هغه وسلې او پوځي تجهیزات چې د تیر یو کال په موده کې د پولیسو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي ول، د ډایاګ یا بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارل شول. د پکتیا امنیې قمندان مل پاسوال سید ګل آقا روحاني د وسلو د سپارنې په ځای کې رسنیو ته ویل چې په دې مهماتو کې اته څلوېښت میله کلشنکوفونه او نورې وسلې شامل دي. لاسادۍ رډیونه خبرونه اوري. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن په لندن کې له لوړ پوړو برطانوي چارواکو سره وګوري. دا اروپا ته د ټیلرسن د څو ورځني سفر لومړی پړاو دی چې په ترڅ کې به یې نوموړی وارسا، پاریس او داووس ښارونو ته ولاړ شي. یو امریکایي چارواکي ویلي، د اروپایي متحدانو سره به د ټیلرسن خبرې اترې تر ډیره د ایران په اړه راڅرخي، چې پکې د ایران سره د اتومي تړون نیمګړتیاوې ختمول او همدارنګه په منځني ختیځ کې د دې هیواد د پراخیدونکي نفوس مخنیوی دی. بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي، دی به تهران ته د بالستیک مزایلو د پروګرام او اټومي موافقې په اړه د بحث لپاره د مارچ پر پنځمه لاړ شي. جان ایو لودیریان په هغه مرکه کې چې د لیفیګارو رسپانې نن خبره کړې ویلي د بالستیک مزایلو او سیمهیزو مسایلو په اړه بل ایران سره بحث داخل شو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر روانه میاشت سلاغه ایران ته خپل سفر لغوه کړ چې په ایران کې د درې اونیو په موده کې د حکومت ضد مظاهرو دغه هیواد ته ټکان ورکړ. ایو لودیریان وویل فرانسه تمه لري چې په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباتوونکي پوځي نفوذ، د لبنان له حزب الله ډلې د مالي ملاتړ او په یمن کې له حوثي اغیانو د حمایت مسایل مطرح کړي، ځکه نو باید د مارچ پر 15 نیټه ایران ته سفر وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویل خپل ایراني سیال جواد ظریف سره به خبرې وکړي. ایو لودیریان تر دې مخکې پر ایران تور لګولو چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا اراده لري، خو تهران د دې تور په ځواب کې ویلي و فرانسه د سیمې په بحرانونو کې سلیقوي او جنایي چلند کوي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې په افرین سیمه کې پر بشري وضعیت بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې پوځیان او جنګي الوتکې د هغو پوځي عملیاتو رهبري کوي چې د دې سیمې په کورد میشتو سیمو کې پیل شوي دي. ډیپلوماټانو پرون وویل چې د امنیت شورا دا بحثونه چې فرانسې غوښتنه کړې ده نن د تړلو دروازو تر شا د افغانستان پر وخت د شپې پر 9 بجو په پام کې دي. په دې غونډه کې به د سوریې په ادلب ولایت او د غوته په ختیځ کې د سوریې د حکومت پر پوځي کمپاین هم بحث وشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایو لودیریان وویل هېواد یې د سوریې په افرین کې په وحشیانه ډول د بشري وضعیت خرابېدو ته ژوره اندېښنه لري چې د بشري حقونو څارونکي پکې د ترکیې لخوا د پوځي عملیاتو په لومړۍ 24 ساعتونو کې د لږ تر لږه 14 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ترکیې ځواکونو دغه پوځي عملیات د شنبې په ورځ پیل کړل چې په مرسته یې هڅه کوي له افرین څخه د کردانو د ولسي خوندیتوب د کتې یا وای پی جی هغه جنګیالي وباسي چې امریکایي ملاتړ کوي. دا خبرونه
ل پیو استودیو څخه غرمنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. کام ایر خصوصي هوایی شرکت وای چې د انټر کانتیننټال پر هوټل ل برید روسته لا هم د دوی نه تنه کارکونکو ورک دي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون او یو شمیر وکیلان د کابل پر کانتیننټال هوټل له حملې وروسته د چارواکو لخوا رسنیو ته د ضد نقیز معلوماتو پر ورکولو انتقاد کوي.
د کورنۍ چارو وزارت د خپل پټې د پټولو لپاره دغه امر ټیټ کړی.
له یو کارپو سره مو په دې اړه خبرې کړي چې څنګه وسلوال برید کوونکي ځانونه داسې مهمو ځایونو ته رسولی شي.
زه فکر کوم چې دغه خلک وړاندې د اورل شوي دي، هغه ته ځای شوي دي، نقشه کشي د ځان لپاره کړي چې کوم ځای نه باید حمله وکړي، چې په خارجان دي، چې په داخلیان دي.
په نورو موضوعاتو کې د لوګر ولایت بڼوال د خپلو انګورو د حاصلاتو د وچولو لپاره خونې غواړي او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو بیړنۍ غونډه کې د سوریه په شمال لویدیز ښار افرین کې چې ترکی ځواکونو پوځي عملیات پکې پیل کړی دي بحث وکړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د کامیر خصوصي هوایی شرکت چارواکی وایي چې پر انټر کانتیننټال هوټل له حملې وروسته له هم د دوی نه تنه کارکونکي ورک دي. د دې شرکت جنرال ډایرکټر د سمد عثمان سمدینن آزادۍ رادیو ته ویل چې تر اوسه په دې پیښه کې د اوښتو ځاني تلفاتو په اړه دوی ته دقیق معلومات نشته. په دې اړه جزئیات له کابله د آزادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واورئ.
د افغان کامی ایر خصوصي هوایی شرکت مسؤلین وایي چې د انټر کانټیننټل هوټل په پیښه کې د دوی یو شمیر پیلوټان او کارکونکو ته مرجوب لا وخت ده. د دغه شرکت جنرال ډایرکټر سمد عثمان سمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات په لاس کې نشته چې لا هم د دوی یو شمیر کارکونکي ورک دي او د ځینو جسدونه ورته نه دي سپارل شوي.
از ما 9 نفر فعلاً نیستن در بین کسایی که ما به دوست آورده میشنه و همه خبر ما گفته میتونم بخطر که از طرف طب عدلی تاره ایچ کنم تشخیص نشده و ما کنم رسمی از طرف طب عدلی کنم معلومات نداریم.
ول مشپه او پرون راز پنځو وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې په انټر کانټیننټل هوټل ډلې زه حمله وکړه. د افغانستان د کورونا چار وزارت په وینا په دغه پیښه کې ټول ټال 1944 بهرنیان دی وژل سوي دي او نه نور افغانان ټپین سوي دي. د راپورونو لمخې په دغه برید کې اکثره وژل سوي د افغان کم ایر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکونکو دي. د روټرز خبري اجنس معلوماتو لمخې د حمله پر مهال دغه شرکت شاوخوا 40 پیلوټان او نور عملیه د هوټل دنه موجوده و. خود افغان کم ایر خصوصي هوایي شرکت مسولین وای چې د پیخي په وخت کې د دوی شاوخوا 200 کارکونکو په هوټل کې موجود و. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وای چې په دغه پیخي کې یو شمیر بهرنیان وژل سوي دي. د دغه وزارت بیان مرستال بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ول
روسی ارقام هم دغه دي چې په ټول 19 نفر چې 14 نفر بهرنیان دي وژل شوي دي او 15 نفر نور افغانان چې غو شهادت رسیدلې دي او 9 نفر نور هم به روسي ارقام شي زخمیان دي 3 نفر ملکیان دي او 6 نفر هم به نظامیان دي.
د کم ير خصوصي هوای شرکت کارکو مسولین وای چې هغه کسان چې دغه پیکي څخه ژوندې پاتې سوي دي ډېر شدید شو کې لیدلې ده او نسی کولای چې ادي حالات راوځي نه پروازونه به دوی سورز نور هم و ځندېږي ځکه دوی شوک لیدل دی او نسی کولای چې پروازونه وکړي. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو له کابل د ازادۍ رادیو خبريال رحمت الله افغان و چې د کام ایر د خصوصي هوایي شرکت د چارواکو پر سرګندونو راپور ورکوه. دوی وایي چې د انټرکانټیننټل هوټل په پیخه کې هم د دوی نه تنه کارکونکي اورک دي. تروسه پورې هم د کانټیننټل د حمله د تلفاتو په اړه چارواکو دقیق او کره معلومات نه دی ورکړي او کې معلومات هم ورکړي دي یو شمیر څارونکو شک پرې لري. چارواکو تروسه پورې ویلي دي چې 19 کسان ټول وژل شوي چې 14 پکې بهرنیان او 15 افغانان دي. همدارز دوی وای چې نه نور کسان زخمیان شوی دي. خو له دې مخکې د کورنۍ چارو د وزیر په ګډون یو شمیر نور چارواکو نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي او حتی ویل کېدل چې یوازې 15 کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون او همدارز یو شمیر وکیلان د امنیتی چارواکو لخوا رسنیو ته د ضد نقیز معلوماتو پر ورکولو انتقاد کوي او دا کار په پیښو کې د تلفاتو د پټولو په معنا بولي. د اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون مرستیال اکرام افضلی د تیرې ورځې حملې ته په اشاره سره وایي چې د دې پیښې په اړه له خلکو او رسنیو سره پر خپل وخت سم معلومات نه دي شریک شوي. همداراز په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمیر استازي هم وایي چې د تیرې ورځې په حمله کې لسګونه کسان وژل شوي خو د کورنیو چارو وزارت د خپلې کمزورتیا د پټولو په خاطر دا معلومات پټ ساتي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور راکوي.
په کانټیننټل هوټل د حملې څخه وروسته د کورنیو چارو وزارت لخوا د تلفاتو په اړه د زیات او نقیز معلوماتو ورکول د رسنیو څخه د ملاتړو بنسټونو سخت غبرګونونه راپارولې دي. معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي د کورنیو چارو وزارت لخوا په تیرو دوه ورځو کې رسنیو ته په وخت او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي چې دغه کار د حملې په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې کړي او د وزارت چارې تر پوښتنې لاندې راوستلې دي. د دغه کمیسیون مرستیال اکرام افضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار ممکن له رسنیو څخه د معلوماتو د پټولو لو په خاطر شوی وی.
د کورونا شهر وزارت د خپل پکفاتی د پټولو لپاره دغه امر کیټه لازمه ده چې د کورونا شهر وزارت خلکو ته دقیق امر وکړي. د خلکو وزارت په برخه کې د قانون پر بنسټ باندې عمل وکړي.
دا په داس حال کې د چې وسلوالو کسانو د یک شنبه پښپښ شاوخوا 9 بجې په انټر کانټیننټل هوټل حمله وکړه خو د شپې په اوږدو او سهار وختي هم رسنۍ او خلکو د دغه پیخي په اړه لازم معلومات نه لرل. لو څو ساعته انتظار وروسته بل اخر د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته ویل په دې پیخه کې 15 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. بلخو په داس حال کې چې حمله کوونکو د یک شنبه ورځې 3 بجې خلک یرغمل نیولې وو او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختو د کورنیو چارو وزارت د ورځې په 11 بجې اعلان وکړ چې ټول وسلوال لیمړه او حمله پایته رسیدلې ده. په داس حال کې چې امنیتي ځواکونه له 15 ساعته جګړې وروسته د دغه حمله په مهارولو بریالي شول. د کورونو چارو وزارت ویان 13 ورځ شاوخوا 4 بجې په یو خبري کانفرنس کې یو ځل بیا د مړو شمیر 15 او د ټپیانو 9 اعلان کړ خو وروسته بیا دا شمیر هم په خپل ځای پاتې نشو بلکې رسنیو د زینو سرچینو په حواله په دغه پیښه کې د وژل شویو شمیر 43 تنه و خو. ازادي رادیو چې بیا د کورونو چارو وزارت سره اړیکه ونیول د یاد وزارت ویان نجیب دانش ویل په پیښه کې څوارلس بهرنیو وګړو په شمول ټول اتلس کسان وژل شوي دي. ښاغلي دانش وویل په وژل شویو کسانو کې د کام ایر هوایي شرکت یوولس کارکوونکي هم شامل دي. په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي د دې لپاره چې د کورنیو چارو وزارت د داسې خونړیو پیښو څخه د مخنیوي ناتواني پټه کړي، هڅه کوي چې په دا ډول پیښو کې د مرګ ژوبلو اندازه کمه اعلان کړي. په دغې حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی، په کراچۍ کې افغان کونسل عبدالله وحید پویان، د فرا د مخابراتو رئیس جمال الدین بادشاه خیل، د سولې عالی شورا د رسنیو مسؤول احمد فرزان هم وژل شوي دي. په داس حال کې چې عیني شاهدان او ځین رسنۍ اوس هم د کانټینینټل هوټل حملې د تلفاتو بېلابېلې شمېرې بیانوي، د کورنیو چارو وزارت نن دوشنبې ازادي راډیو ته د دې پیښې د وروستیو تلفاتو شمېر نولس تنه وښود. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د تلفاتو د شمېرو په اړه د انتقادونو په ځواب کې وایي:
په هیڅ وجه د کورنیو چارو وزارت هغه معلومات چې دقیق وي هغه نه کتمان کې په وختن فوختن موږ کوښښ کړی. په همدې مسله کې موږ کوښښ کړی دی چې د افغانستان د قرمنو هیوادوالو سره دغه معلومات شریک کړو. خو دغه پیښه لږ مغلقه په دې وه چې هغه کسان چې د ترسانو لخوا وژل شوي وو، دغه مسله په پاس شاوخوا کې د یوه قسمت هم دغه هوټل کې دوی بند پاتې وو، 8 ساعت عمل ته وو.
له دې سره د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي اوس چې له پیښې دوه شپې او تقریبا دوه ورځې تیریږي، لا هم رسنۍ او خلک نه پوهیږي چې د پیښې څرنګوالی څه دی او څومره تلفات لري. د دغه بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل: په داسې حال کې چې په هیواد کې معلومات څه بل شی دي، ځینې بهرنۍ رسنۍ په دغه پیښه کې د لسګونو بهرنیو وګړو د تریتم کېدو راپور ورکړی دی. د ټینګار کوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي، د خلکو قربانۍ او اندېښنې نادیده ونیول شي، د بیان ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ به خورا سخت شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د کابل پر انټرکانټینینټال هوټل د خونړي برید په اړه. نور موضوعات هم لرو. په یوه مرکه کې به واورئ چې وسلوال طالبان څنګه کولای شي او له کومو لارو نه ځان دومره حساسو ځایونو ته رسوي او هلته وسلوالې حملې کوي. خو له هغه مخکې دا شیبه پام وکړئ اقتصادی خبرونو ته چې مرزی احمدزی چمتو کړی دی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ای آی آی بی یا د آسیا بنسټیزې پانګونې بانک مسؤلین غواړي په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې پانګونه وکړي. د دغه وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم سینن ازادي راډیو ته وویل د دغه بانک مسؤلینو په افغانستان کې دغه فرصتونه له نږدې څارلي او غواړي چې په نږدې راتلونکي کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې پانګه واچوي. ښاغلی رحیم ځای وایي دغه بانک غواړي په لومړي سر کې په افغانستان کې د ریل پټلۍ د پراختیا او لمریزې برېښنا په برخه کې له افغان حکومت سره یو ځای کار وکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت په 1990 لمریز مالی کال کې د افغانستان په کچه د اوبو لګولو 1940 شبکې جوړوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وین اکبر سمینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژې د راتلونکو مالی کال تر پایه د سه باندې 1,602,000,000 افغانۍ په ارزښت جوړیږي چې لګښت د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا ورکول کیږي. ښاغلی رستمی وایي د دغو شبکو په جوړېدو سره له 25% نه تر 30% پورې کرنیز محصولات زیاتیږي او هم به د اوبو له ضایعاتو 25% مخنیوی وشي. دغه شان زیاتوي د اوبو لګولو د شبکو په جوړېدو سره بزګران کافي او پر وخت اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې دا د دوی د محصولاتو د کیفیت له ښه کېدو او اقتصاد سره مرسته کوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړي 1,200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریځې او درنې منۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 8,000 او 1 لیتر ډیزل په 9,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلدار 600 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو بیړنۍ غونډه کې د سوریې د شمال ویدیز په هغه سیمه کې چې ترکیه په دې وروستیو کې پوځي عملیات پکې پیل کړی دي د بشري وضعیت په اړه بحث او خبرې وکړي. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړی او دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه غونډه چا را بللې او پر کومو مهمو مسایلو به په کومو د دې قضیې په کومو مهمو اړخونو به خبرې کوي؟
بله، تکل صاحب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډه د فرانسې په غوښتنه را بلل شوې ده او په پام کې د نن د نیویارک په سیمه ایز وخت غرمه مهال وشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لیدریان ویلي چې هیواد یې د سوریې په افرین کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه چې په چټکۍ مخ په خرابېدو دی اندېښنه لري. د بشري حقونو څارونکو ویلي له کله چې د ترکیې پوځ په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي. دغه راز په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې بیړنۍ غونډه کې د سوریې په ادلب ولایت او په ختیځه غوطه کې د سوریې د حکومت د پوځي عملیاتو مسله هم وڅېړي.
موږ له خبرونو نه اورېدلی دي چې ترکیه په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي او دا عملیات هم د کورد هغه وسلوالې ډلې پر ضد پیل کړي دي چې ترکیه یې تروریستي ډله بولي. نو دوی څه وایي چې دا هدف د دې عملیاتو څه دی او تر کومه به روان وي؟ څه به کوي؟ پلان د ترکیه څه دی؟
د کسب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ترکیه دوه ورځې وړاندې یعنی د شنبې په ورځ دغه عملیات پیل کړل او هدف یې د افرین له سیمې د خلکو د ساتنې د ځواک وای پی جی د ملیشو چې امریکایي ملاتړ کوي ایستل دي. ترکیه دغه ځواکونه تورنوي چې د کردستان د کارګرانو له منع کړی شوي ګوند پی کی کی سره اړیکې لري، هغه ګوند چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې له څه باندې 10 کلونو راهیسې وسلوال مبارزه مخته وړي. ترکیه متحده ایالات او اروپایي ټولنه پی کی کی یوه تروریستي ډله بولي. د ترکیه صدراعظم بن علي یلدرم د اکشن بی پر ځیانې پرون وویل چې د هیواد ځواکونه د دوهمې ورځې لپاره د سوریې پر پوله واوښتل چې په افرین سیمه کې عملیات مخته یوسي. هغه وویل وای پی جی ځواکونه د ترکیې په ښارګوټو یولس توغندي ویشته چې لږ تر لږه د سوریې یو کډوال په سرحدي کلي کې وژل شوی او 30 تنه نور ټپیان شوي دي. د ترکیې د صدراعظم له قوله ویل شوي چې ویلي دي له دغو پوځي عملیاتو هدف دا دی چې د سوریې د خاورې دننه د سرحد په اوږدو کې د 10 کیلومتر په اوږدوالي یوه امنیتي ساحه رامنځته کړي.
نو نوري صاحب، تاسو هم یادونه وکړه چې دا هغه ډله ده چې د کردانو ملیشه چې ترکیه پر ضد عملیات کوي هغه ډله ده چې متحد ایالات ملاتړ کوي. امریکا په دې کې څاک سلامل خودلې؟
امریکا څاک سلاملونه خودلې. د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیه دغه اقدام په وړاندې خبرداري ورکړی چې خای هغه سیمه لا به ثبات کړي. په عین حال کې له ترکیه غوښتنه دي چې د سوریې د کوردانو په وړاندې لزغمه کار واخلي او هم دا مسله یقیني کړي چې پیل شوی عملیاتو کې ملکی وګړو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړي بیان کې دغه راز ویلي چې د ترکیه دغه پوځي عملیات باید له زماني پلوه او هم په یوه مشخصه سیمه پورې محدود وي. په عین حال کې بیا د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس ویلي چې د ناتو غړي ترکیه په سوریه کې مشروع اندېښنه لري او امریکایي چارواکو ته له مخکې د ترکیه د پوځي عملیاتو د پیلېدو په اړه خبر ورکړل شوی و. هغه خبرلان ته وویل ترکیه یو مسؤول هیواد دی او مخکې له دې چې هوایي عملیات پیل کړي په دې اړه له مخکې خبرداری راکړی و او دوی به دغه عملیات له موږ سره په مشوره مخته یوسي. ماتس دغه راز ویلي چې په دې اړه به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو په سطح همکاري دوام ولري.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوری و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ بیړنۍ غونډه کې د هغو بحثونو په اړه چې په پام کې دي او دا بحثونه د ترکیې د سوریې په شمال لویدیځ ښار افرین کې چې ترکیه پکې پوځي عملیات پیل کړي دي، نو هلته د رامنځته شوي بشري حالت په اړه د امنیت شورا په دې بیړنۍ غونډه کې بحث کیږي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. یو ځل بیا د انټر کنټینینټال هوټل مسلې ته راځو. یو شمیر پوځي کارپوهان ایران او پاکستان نړیوالو ته د افغانستان د امن خودلو په هدف د ځینو کورنیو کړیو او زورواکو په مرسته دوی وایي چې ترهګریز بریدونه کوي. د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي د کابل پر انټرکنټینینټال هوټل خونړی برید د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه د یو شمیر کورنیو کړیو په مرسته ترسره شوی. د ښاغلي تدبیر سره زما همکار په کابل کې محمد واصل وصال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې وسلوال ترهګر څنګه وتوانېدل چې انټرکنټینینټال هوټل ته ننوځي او هلته نږدې 14 ساعته له امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړي.
ګوري په افغانستان کې نظامی مدیریت د اصلاح خبره چې تر کومه حده پوری کیږي یا اوسنی دولت چې د ترجمان وو چې باید د افغانستان امنیتي سکتور اصلاح کړي دلته په سکتور کې د نن د یو شمېر زورواکانو چې د تقسیم تر عنوان لاندې په واک باندې ډډه اچولې ده او هیڅ نه کوي هغه لا تر اوسه په کثرت سره موجود دي. تر اوسه پورې د افغانستان نظامی سکتور پاک شوی نه ده. په افغانستان کې د پاکستان او د ایران د استخباراتو هغه ګډه هڅه چې په افغانستان کې د سرمایه ګذاري او یا په افغانستان کې د بندیانو د دلچسپۍ په ارتباط باندې ده د هغه دپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي چې دغه موضوع دوی مهار کړي او دلته باندېنان ته دا پیغام ورکړي چې افغانستان د سرمایه ګذاري لپاره یو امن سیمه نه ده دغه ټول عوامل په پرونی حمله کې شامل دي او زه تر ډېره بریده پورې داسې فکر کوم چې دغه خلک وړاندې د وړل شوي دي هغلته ځای پر ځای شوي دي او کله چې دوی ځای پر ځای شوي دي په ډېر آرام او اعصابو باندې دوی ټول په اصلاح باندې نقشه کشي د ځان لپاره کړي چې د کوم ځای نه باید حمله وکړي چېرته خارجیان دي چېرته داخلیان دي او وروسته له هغې دغه عملیات انجام کړی دي چې هغه هم هغه د بندولو کیسه دغه شي ده چې نور زه داسې فکر کوم هغه مهمات چې دوی سره موجود وو هغه ختم شوي دي او حمله سرته رسېدلې.
تدبیر صاحب پوښتنه دا ده چې بریدګر څنګه توانېږي له دومره ډېرو مهماتو سره هلته په انټر کانټینټل هوټل کې ځای په ځای شي او 15-16 ساعته مقاومت وکړي.
دلته یو تعداد افراد چې هغه د تلاشیو نه مسؤول دي د هغو سره مسلح افراد او اشخاص همدغه کانډیډل او نورو موسسو ته داخلیږي د هغو افرادو سره دوی هر څه کولی شي انتقالي او له بلې خوا دوی ته هغه څه چې دوی غواړي چې ورسوي دي هغه دپاره دوی مشخص افراد او اشخاص لري. فساد یو له دغو عمده عوامل نه ده چې په دغو مسایلو کې داخل ده. د افغانستان نظام یې تر ډېره بریده پورې تر خپل سیوري لاندې راوستی ده. د یو امتیاز په مقابل کې داسې افراد او اشخاص موجود دي چې هغه دا ټول شیان د نن انتقالي کېدای شي هغه د تلاشي مسؤلین واوسي.
دغه کړی کېدای شي تاسې مشخص ډول باندې تدبیر سب وایاست چې دا څه ډول خلک دي؟ آیا د نظام په پوست کې داخل شوي خلک دي چې بالاخره لګیږي او دغسې عمل ترسره کوي؟
یقینا په تیر 15 کاله کې ګورئ تاسو وګورئ دلته په واضح شکل سره اعلانونه کېږي. تاسو به څو ورځې مخکې په ایران کې هغه غونډه چې د پاتېبینو لپاره شوې وه هغه غونډه تاسو هم شاهدانی او نړیواله میډیا هم شاهده ده. افغانان د دغو مسایلو قرباني ورکوي. د هغو په شان باندې ډېر زیات کسان نور چې له اسرائیل سره مناسبات لري او یا نور حلقات سره مناسبات لري هغه په دغو مسایلو کې ګرم دي او دوی په افغانستان کې نه د دوی موټر تلاشي کیږي او نه د دوی هغه څوک چې ورسره دي هغه بایومټریک کیږي.
بالاخره تدبیر صاحب مسؤلیت د چا دی؟ دلته ګرام څوک دی؟ غفلت چا کړی دی چې دغسې یو پیښه رامنځته شوې؟
غفلت په ټوله کې د امنیتي ارګانونو کشفي ادارو او هغه امنیتي کمپنۍ چې تازه دي کانټینټل د ساتنې لپاره استخدام شوې ده دا ټول په شکل د اشکالو پکې ملوث دي. دلته د موږ کشفي ادارې تر ډېره بریده پورې په هغو کې هغه افراد او اشخاص چې ځای شوي دي په هغه ضروري دانش او پوهه چې یو استخباراتي باید ولري هغه نه ده موجوده. ټوله کې د افغان دا ویدو ملت دا ټول مسؤل ده چې دغه مسایل په ارتباط باندې په موږ باندې هر ورځ پیښه کیږي پیښه سرته ورسیږي او موږ ټول ویده او آرام پراته یو.
د پوځي او امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې د پر کانتیننتال د برید په مسله کې په امنیتي تدابیرو کې پر نیمګړتیا او خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. شیبه وروسته تاسو ته د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم وړاندې کوو خو له هغه مخکې اجمل تورمن د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې د کابل انټر کانتیننتال هوټل د یک شنبې د شپې د وسلوال بریټ پاړه لیکلی کوم چې تر پرون مازیګر یې دوام وکړ. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلی پر انټر کانتیننتال هوټل بریټ چشپاړه ساته دوام وکړ وخو د چي د افغانستان د وځي پاړه هم امریکایان او هم افغان چارواکي دواړه دروغ وایي. ویسالي کې دولت مشر په ګډون امنیتي چارواکي په دې وروستیو کې دا وایي چې افغان ځواکونه پیاوړي شوي او دښمن لبخول ویدلې خو د سر مقاله لیکونکي په خبره پر انټر کانتیننتال هوټل بریټ دا وخو د چي خبره برعکس ده. ویسالی کری دا چې د غبرید مرجوبلا او مالی زیانونه څومره درانه دي تر اوسه پورې خره خبره نشي کیدای. ملي ارمن خپلواک ورسپانې بیا د موضوع په تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي د کشفي ارګانونو ضعف او ناکامي د زغم وړ نه ده. ورسپانه چې په انټر کانتینینټال هوټل برید کې دغه ارګانونه ګرم ګڼي دي کې د شرم ځای دی چې ترهګرو سره د مبارزې د 14 کلنې تجربې باوجود دا شان پیښې رامنځته کیږي. د سر مقاله لیکونکي په باور د غورګانونو ته باید ټکان ورکړ شي او د ورته پیښو د مخنیوي په هدف په کارپو او تجربه لرونکو کسان پکې وګمارل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي. هیواد لیکي دا برید پر اسلامیت، انسانیت او بشري ارزښتونو برید دی چې غندوی او باید ژوره څېړنه وشي. ورځپاڼه لیکي چې د برید تر شا د پاکستان لاس دی، کوم چې نن سبا د ترهګرو نه د ملاتړ له امله له نړیوالې ملامتیا سره مخ دی.
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د زهرو کاروان اونیز پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې د یو شمیر بهرنیو هویت په ډاګه کړ. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل په بهرنیو وژل شو کې یو یې د قرغیزستان، نه یې د اوکراین، یو یې د یونان او د دریو نور هویت به ډیر زر روښانه شي. د کورنیو چارو وزارت په وینا په دې برید کې 14 بهرنیان او 15 افغانان وژل شوي، خو رویټرز خبري اژانس بیا د یو لوړپوړي افغان امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی، د وژل شوو کسانو شمیر له 150 زیات ښودلی. د اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې د کمیسیون چارواکي انتقاد کوي چې د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل حمله کې د تلفاتو د شمیر په اړه زدونه کیس معلومات خپروي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن په لندن کې له لوړپوړو برطانوي چارواکو سره وګوري. دا اروپا ته د ټیلرسن د څو ورځني سفر لومړی پړاو دی چې په ترڅ کې به نوموړی وارسا، پاریس او داوس ښارونو ته لاړ شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د تهران د بالستیک مزایلو د پروګرام او اټومي موافقې په اړه د بحث لپاره د مارچ پر 15 ایران ته سفر وکړي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په افرین سیمه کې پر بشري وضعیت بحث وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د هم د خبرونې په پاتې برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام چې حمید مومند پکې ستاسو کوربه دی.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو عزتمنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاره. د زهرو د کاروان له یوې بل خپرونې سره زه حمید مومند ستاسو په خدمت کې یم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د روانې جګړې دویم ستر لامل د نشه توکو کښت او تولید دی. د پنړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نشې د تقاضا په کمولو سره د دې پدیدې په وړاندې په مبارزه کې خپل رول ولوبوي. عزتمندو اوریدونکو، دا هر څه وړاندې په خپرونه کې، خو راځئ چې اوس د تېرې اونۍ پیښو په اړه حدیث پردیس ته غوږ شو.
په لوګر ولایت کې څه باندې 1500 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د لوګر د والی وین سلیم صالح د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو د چهارشمې پورز د لوګر ولایت په مرکز د دشتي اپچکان په سیمه کې عملیات کړی او 1590 کیلوګرامه تریا کینی ولیدي. قاچاق کوونکو چې د مواد له جلال آباد څخه د لوګر لاره د هیواد لویدیزو ولایتونو ته انتقالول، د ملي امنیت له ځواکونو سره وسلوال نه خته کړي او په تیښته بریالي شویدی. پولیسو په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې نږدې 1500 کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. د کونړ امنیه قمندانۍ د چهارشمې پورز رسنیو ته وویل پولیسو د سې شمې پورز هغه دوه کسان ونیول چې غوښتل 200 کیلوګرامه تریاک له کونړ ولایت څخه پاکستان ته قاچاق کړي. بل لور ته د ننګرهار د امنیه قمندانۍ وایند حضرت حسین مشرقیوال د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو په څو بیلابیلو پیښو کې د وقاچاق کوونکو په شمول 300 کیلوګرامه شی مواد هم نیولې دي.
د ننګرهار ولایت امنیتي او کشتی پولیسو د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د پلټون او ځانګړو عملیاتو پر مهال باندې پنځه بیلابیلې پیښې کشف کړې چې په دې کې 378 کیلوګرامه نشه توکي نیولې دي چې په څلور ورځو نقلي وسایلو کې څه پیدا شوي او قاچاق کېدل. همداشان دې په تور باندې وتن نیول شوي دي چې قانوني کړنو پر مخ د قضایي ادارو ته رسمي سپارل شوي.
سرحدي ځواکونو د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د نشه یي مواد واته تنه قاچاق کوونکي نیولې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل د غواتو کسان غوښتل چې په بکسونو او خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي 8 کیلو او 202 ګرامه هیروین د حامد کرزي د هوایي ډګر لارې هند ته قاچاق کړي. په نیول شو کسانو کې یو ښځه هم شامل ده. او د اونۍ وروستۍ پی خدا چې د کابل خار له مرنجان غونډۍ څخه شاوخوا 300 متادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واسول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرسیال جاوید احمد قایم د دوشمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې په روان ژمي کې دا د متادینو د راټولولو شپږم پړاو دی چې تر دې مهاله څه باندې 900 متادین راټول او د درملنې بیلابیلو مرکزونو ته انتقال شوي دي.
تقریبا 10000 نفر
په روغتي مرکزونو کې د 10000 نورو معتادینو د درملنې ظرفیت رامنځته شوی. اوس مو کولای شو چې په یو کال کې 300 معتادین تداوی کړو، خو زموږ د کار یو لوی برخه وقایه هم ده. مهمه ده چې نور ځوانان نشو ته مخ نه کړي تر څو چې ټولنه په مجموع کې سره همکار نه شي. د ستونزې تر رسیدګي ستونزمنه ده، ځکه احتیاط زموږ د ټولنې مشکل دی.
ځینې معتادین وایي چې دوی څو ځلې بستري شوي دي خو درملنې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه یې بیرته نشو ته مخه کړې ده.
دا ازادي راډیو دا چې په اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 12.9 خبريږي. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي.
د افغانستان د جګړې دویم عامل هیواد بهر جرمی شبکې دي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی الفاظو د افغانستان کې د جنگ دویم لوی عامل د نشه توکو کښت او تولید وباله او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د تقاضا په کمولو سره د نشه توکو په خلاف مبارزه کې خپل رول ولوبوي. په هرات کې ځایي چارواکي وایي چې لویدیځه حوزه د نشه توکو د قاچاق د ترانزیت په لارې بدله شوې، چې د دوی په وینا د نشه توکو د قاچاق په مخنیوي کې د پولیسو پاتې راتلل یو لامل دی.
موږ سرحدي قوتونه توانمندي نه لري قاچاق شان د مواد مخدر او مافیا په اسانۍ سره مواد مخدر د پولیس هغه غاړې ته انتقالولی شي.
خو دا چې پولیس بیا سوایي دا به په یو تفصیلي راپور کې واوري. په هلمند کې داسې کس در پیژنو چې په 13 کلونو کې په خپل ځمکه کوکنار نه دی کړلې.
خو دا غ مرته یو رقم عبد الله وای چې دا دی او د کاپیران ملته دي، لیکن خو اوس یې ځلې زما په کلی کې زما دا کس وی او خوري
د مساکله ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د خبرونې روسي شیبه بیا هم یو خپل ډرامې ته ځانګړي شوې دي.
ولې دومره ورختا یې ټول خارج نه ډاک دی، هر ځای پیدا کیږي
یار اتیا ودان را کچم دا او سخت خوب راځي.
هله دا چې د خبرونې تر پای مو ملتي او کړی رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې په افغانستان کې د ناامنۍ او جګړې د دوام لوی عامل د مخدره موادو کښت او تولید دی چې سلګونه میلیارډ ډالر په دوران کې چولې دي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته خبرې کولې وویل دغه پیسو جرمی سوداګري رامنځته کړې ده چې نړیواله ټولنه د نشه یي توکو د تقاضا په کمولو سره په مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. بلورته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وای افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه هم غوښتنه کړې ده چې د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. د مرسلین ارسلا راپور رقیه الکوزی وړاندې کوي.
ولسمشر غنی له ترهګرۍ وروسته مخدره مواد په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر عامل بولي او وایي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته خبرې کولې وویل د سیمې په هیوادونو او اروپای بازارونو کې د مخدره موادو لوړه تقاضا په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید د دوام لامل دی. ولسمشر غنی وایي سلګونه میلیارډ ډالر د مخدره موادو په جرمی سوداګرۍ کې په کار اچول شوی او دغه جرمی تجارت د هغو جرمی شبکو له خوا تر سره کیږي چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي.
فرامرسی جرمی.
افغانستان د جګړې دویم عامل هیواد بهر جرمی شبکې دي. د افغانستان د ټولو مخدره موادو ارزښت 1.2 میلیارد ډالر دی. دوه کال د مونږ په سوله کې پریږدي. که مونږ په دوه کلونو کې له هلمند څخه 4 میلیارد ډالر مشو پیسې ترلاسه نکړي، لاس میرا پریږدي. خو د هیروینو بیا چې لس سنټه په ایران کې لوړ شي، 240 ډالر په اروپا کې لوړیږي. سلګونه میلیارد ډالر د مخدره موادو په جرمی سوداګرۍ کې په کار اچول شوې دي، او همدا لامل دی چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یو ګډ مسؤلیت موجود دی.
ولسمشر غنی وایي د کابل پروسې په کانفرنس کې چې تر راتلونکو څو اونۍ به په افغانستان کې جوړ شي، له نړیوالې ټولنې څخه به وغواړي چې په افغانستان کې د جګړې د عواملو له منځه وړلو لپاره باید له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونه داسې مهال وکړه چې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو د معلوماتو پر اساس د طالبانو کلنی مصارف 1500 میلیونه ډالر دي، چې له دې جملې څخه شپېته سلنه چې 200 میلیونه ډالر کېږي له مخدره موادو څخه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی چې تیرونې کابل ته راغلی وو، له مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې کړي او پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی له کابل څخه تر ستنېدو وروسته د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
افغان حکومت واقعا غواړي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق بند شي. د افغان حکومت مشرتابه له امنیت شورا وغوښتل تر څو د مخدره موادو د تولید او ترانزیت سیمې او لارې باید تشخیص شي. زما په اند دا یوه لویه موضوع ده، او د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، ځکه نشي توکي یوازې په افغانستان کې نه مصرفیږي، بلکې ټولې نړۍ ته قاچاق کیږي.
له دوه میاشتو را په دیخوا په هلمند ولایت کې د مخدره موادو پر کارخانو د افغان او بهرني ګډو ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات روان دي، چې تر اوسه د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې ویجاړې کړي او یوازې طالبانو ته څه د پاسه 40 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون د مخدره موادو پر کارخانو د پوځي عملیاتو پر دوام د ټینګار تر څنګ وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د بدیل معیشت پروګرام ته دوام ورکړي تر څو هغه بزګران ترې استفاده وکړي چې د لوږې او نیستۍ له امله کوکنار کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نشه یې توکي په افغانستان کې د جنگ د دوام دویم ستر لامل بولي، او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نشه یي توکو د تقاضا په کمولو سره د دې پدیدې په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کې نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه.
اوس ورزو هرات چرته چې سیمایز چارواکي وای د افغانستان لویدیځه حوزه اروپا ته د نشې توکو د قاچاق په یوې ترانزیټي لارې بدله شوې ده. د دې ولایت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په خبرو کې سرحدي او د نشې توکو په وړاندې د مبارزې پولیس د نشې توکو د قاچاق په مخنیوي کې ناکام وبلل او ویل چې د شمالي او مرکزی ولایتونو ډیره برخه مخدره مواد د هرات لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. خود کورنیو چارو وزارت بیا دغه موضوع ردوي او وایي چې د دوی پولیس په دې ولایتونو کې د نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې خلاصته راوړنه لري. په دې اړه عباد الله حنان زی راپور راکوي.
په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي چې له افغانستان څخه د باندې په ګاونډ سیمه او اروپایي هیوادونو کې د نشه یي توکو لوړه تقاضا د افغانستان لویدیځه حوزه د نشه یي توکو د قاچاق د ترانزیت پر لاره بدله کړې ده. د هرات ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شمالي او مرکزی ولایتونو کې تولید شوي مخدره مواد د لویدیځ ولایتونو او په تیره بیا د هرات ولایت له لارې ایران او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د ښاغلي جیلانی په خبره سرحدي ځواکونه او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس د دې توان نه لري چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي.
په مجموع کې ټول غربي حوزه که نیمروز دی که فراه دی که هرات دی د ترانزیت لارې دي. مواد مخدر چې په لویه کچه باندې پس له د جنوبي سرحداتو پر دې غربي سرحداتو باندې تیر زیاته د شمال ولایتو مخدره مواد مرکزي ولایتو مخدره مواد تقریبا تیرتر د هرات مسیر دی. نو زموږ سرحدي قوتونه د دې توانمندي نه لري چې سرحدو سطر ټینګ وساتي، قاچاقشان د مواد مخدرو مافیا پاسانی سر مواد مخدر د پولی ها غاړې ته انتقال ولای شي.
تر دې مخکې د هرات د والی بیان او د ولایتي شورا یو شمیر خړو هم ویلی و چې هرات د مخدره موادو د قاچاق پر لار بدل شوی او د دې ولایت امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. هرات ولایت له ګاونډي هیواد ایران سره ګډ پوله لري او د ګڼ شمیر افغان معتادینو سربیره چې له دې هیواد افغانستان ته راستنې شوي دي، ډیر کله له دې هیواد افغانستان ته د مخدره موادو د فریکرسرونو د قاچاق راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان مرستیال نصرت الله رحیمی د دې موضوع پرات سره چې پولیس د قاچاق په مخنیوي کې پات راغلی وای، د هرات پولیس د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې خیل سره وړین لري.
څه چې د دغو کسانو له خوانه ویل شوي دي چې ګویا دغه مسیر د مواد مخدرو په ترانزیت باندې بدل شوی دی، دا کاملا غلط دی. د مورده وو یو مثلا مشکلات په طبیعي خبره ده چې شتون به ولري. په دې برخه کې د کورنیو چارو د وزیر هدایات کشفي او استخباراتي کوړي غوته هدایات هم دغه دي چې په دې برخه کې جدي پلټنه وکړي، چې په دې برخه کې امنیتي ځواکونو ډېر ښه لاسرونه درلودلې دي.
اخوا پولیسي چرګه کې د هرات د خلکو یو شمیر استازي د گاونډو یو هبادونو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ پرته د مخدره موادو د قاچاق مخنیول ګران کار بولی. لدې ډلې فاروق مجرو وایي چې په هرات کې ستر مافیایي ډلې او قاچاق کوونکي د مخدره موادو په کاروبار کې ښکیل دي او د یو ولایت په کچه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مدیریت نشي کولای چې د دغو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
هلمند په افغانستان کې داسې سیمه ده چې د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې د افغانستان په سلو کې 50 نشه یي توکي همالته تولیدېږي، خو باور به مونږ شي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې یو بزګر حجي عبدالوهاب هغه له لسو کلونو راهیسې په خپل ځمکه کوکنار نه کوي. زمونږ همکار محمد ایاز ترنک له دې بختور بزګر سره مجلس کړي او لومړی له د پښتنه کړي چې ولې دا پریکړه وکړه. د په جواب کې صدا سی وویل،
ما د تاریاکو یا په اصطلاح د کوکنارو د کرلو څخه په دې اجتناب وکړ چې ګټه زموږ نه وه، مشکل یې زموږ و، تاوان یې زموږ و، ستړیا یې زموږ و. بیا چې وخت د دېش یا راشي نو ته دا فکر کوي چې دلته به زه شلمن او دېشمنه تاریاک اخلم، دویمې حساب یا درېمې حساب یې نشګرته ورکوي، یو تعداد بزګر اخلي، یو تعداد به ملا په عشر کې بړي، یو کم ما اندازه ما ته پاتېږي هغه چې زه حساب وکړم زما سره دغه چې هر څه ما پکې مصرف کړي و. نو بیا غلم غیر جوړي غیر جوړي دا خو مشکل بل د شریعت نگاهم ته شو علماء او د ګودو سره مشه معلومات کړی دي. شری جواز نه کزه کې په خوای دغه مرته به رقم عبد الله ایل و چې دا دی او د کاپیران ملته دي، لیکن خو زه لې زما په کلی کې زما د کا زوی او خوري زما د کلیوالي خوري د ملایانو زمن په ډریا د چرسیان دي، هغه خلک چې ملګری دي تجاران دي او کچاکبري دي، هغه په ډر زونی جوړ کی هغه بیا په جهان په ساته باندې ملګری ګټه یا غوته رسی دوه ته نه رسی. دا ما تقریبا یو شل 22 د درویش دی په ځکه ما درلوده د دې کلو په حساب یو نیم سل کلو تر 200 کلو پر تاریخ اوس نه کی اوس مرزونه کی وچکلې دي او بنست مر خلک خدا سي پلس په دنیا کې بل کښ زانه دي. دوه جریبه تما بخښه کړی ده د انار دغه دوه جریبه بخښه د پراسل سوي ده د اوس چې دا په پیسو باندې زه خرج کوم او هغه ته مزکه تاریخ کم دغه دوه جریبه په داتل لس جریبه مزکه باندې ډیر حاصل کړي.
ګډي تر اوسه هم په خپل ځمکه کې کوکنار کرلای لکه مو ستونز سر به مخ واست.
یو به دا وایي چې زما درې زامن په پوهنتون کې دی، دا به یو بله پوهنتون نه ویلی، دوی به د تاریخو بزګري کولی، سپیره شونډان او چاودل لاسونه به ګرځېدلی او امکان یې د دې درلوده چې دوی په دې ورسره اخته سوي وای چې یا تاریخ وخوري یا پودر وسکو. د نتیجه بیا دغه ډېر خلک داسې راغلي دي چې تاریخ یې د خپل کور او د بزګرۍ د ځمکې سره ټول کړي، دوه منه تاریخ په کور کې پراته، یو منه تاریخ په کور کې پراته، هلته چاپه وځي حکومت راځي سړی بیا یې بندي کوي په دا یو منه باندې ماته لس کاله قید ورکړي.
په ځینو سیمو کې مافیایي ډلې او د مخدره موادو قاچاقونکي د ځمکو مالکان په دې باندې مجبوروي چې باید دوی کوکنار وکړي، ورته مخه پیسې ورته ورکړي یا مثلا قرض ورته ورکي. تاسو څنګه کله دغه شي چا تشویق کړی یاست چې تاریخ ډیره ګټه کوي راځي شي تاریخ وکړ؟
که ضرورت نشته چې دا وایي راځي ته وکړ. خلک خپل د مجبوریت او د غربت په خاطر کوي، د پپویری چې موزر بټه، لیکن دا چې دوی غربت اخیستي دي نو دوی څه خو څه خبره کوي د اوسه پرې باندې اصرار کوي چې پیدا
کله سي دی په خپل ځمکه کې د کوکنارو کښت بند کړي، اوس کوکنار نه کوي، نو څه ګټه دي کړي؟
ما به تاریخ کړل، نو زه به نارامه وم که به د اسمان څخه پیلبو وریاز راله هم به زه نارامه وم چې اوس به ډلې پر کې چې یو تند باران پر اوس هم دی ختمېږي که به یخ راغی یخ په سره ووهله هغه د حکومت کیسې به نورې وې اوس کرار آرام ژوند کوم که غنم دي و مثلا باغ و باغچه ده که یو شی وکړې خو خوشحاله به یم که نه وکړم خو بل درته به صبر کوم په زړه کې مې دا نشته چې ستا تاریخ ته کرې او یو سړی به پوډرې کېږي یو سړی محتاط کېږي دغه به کور خرابېږي سل ځای مې ولي چې ماته خدای تعالی د اسمانه ورکه را شوه کې چې زوی در محتاط کړم او که در مړ کړم زه به خدای تعالی ته وایم چې را مړ یې که محتاط یې مه کوه ځکه چې څوک محتاط سو نو ننګ و ناموس ایمان و غیرت ټول ځونیږي.
د هلمند د موساقله ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی عبدالوهاب اغه و چې په خپل ځمکه د کوکنارو د نه کرلو په اړه د آیاز ترنک پوښتنه ځواب ولې. د زهرو کاروان
مور براته ول مکاونش زب دغه بدبختې راغله اوس مې زړه سي خوږي نشه خښه نه ده.
د زهرو کاروان
پټولنه کې د نشې د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوي.
اوس هم د خاطرو په برخه کې اورو چې شپکسل وخلن حکم خان چې په پهلوان مشهور دی تر نشې مخکې د پهلوانۍ کلب درلود او اته کاله په خپل وزن کې لومړی و خو د وزن د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بسترې دی او ډیر وخت په خپل تیاره اتاق کې له ځان سره شپېلې غږوي. د ده په وینا چې 12 کلنې نشې له پهلوانۍ غورځولې او 60 کیلو وزن یې بایللې دی. دا چې نشې د له نورو کومو کارونو غورځولې او نور څه یې بایللې دي دا بله د واورو.
تقریبا 13 کال د ما د ورزش سو د ما د سزان و چې کالی می آزاد اغوستل کلبه می چې پهلوانی ورځ به و چې کالی مهلی به وخل چې د ما ځان ته به وکتل وی بل دا خو هغه نه ساغه سړی نه چې پرونی ما سره ځان ته لاله و کسه مې وزن کې و په و کسه کې یو دانه شیر حسین می ده چې 125 کیلو هغه می چې چتک سمم لا و زیاتی تقریبا 8 کال خپل وزن کې حوالم او کلب می په چارې سپین کلی کې په نامه د کلب چار دی 240 دانه تنه د منګ دوه ټایمه ته الکانو انډیوال می و لا مغه سره ډیر کته پورته ګرځیدم ناشته ولاړه می و کله چې د مسابقو ته راتلم د برا سره و بیا و ورځې د سې تاریخ را کړو دا اخره نور ورځ می تک سنه هو ک سره کلب کې غیګه کول په دې ورځ می ډیر لاسوار لاس سره کول لا هم نستړای کېدم بیا مسابقو کې هم دغسې لږ لږ چای کې راته اچول را کولې زیاتی بل ورځ کلی ته لاړم چې زړه مې ډېر په تنګېده مال خی چوي هغه مې ده ته زنګ ووهه مال دغسې قصه ده وایي چېرته هلته کوم یو پیدا کړه چې تریاک ولري لږ وخوره جوړ تیار کېږي بس زیاتی کرا کرا راسره به و لږ لږ به مې خوړل آخر مې زیاتی خبر آئین 15 ګرامه ته ورسېد یو به ویلې جګر د شڼۍ بل به ویلې کلمې د شڼۍ زیاتی مې هغه پرېښود زیاتی می د سپینو ته شروع وکړه داسې وخت چې د ورځې 15 ګرامه به مې دغه وهل یو ګرام شیشه په دې جنجالو چې اخته سو زیاتی کرا کرا هر څه پاتې سو یو درې موټر مې هغه مې له لاسه ورکړ نور کومه سرمایه مې چې درلود هغه مې له لاسه پکې ورکړه تمرین پاتې سو کلب پاتې سو وظیفه مې دغه د خپل غ پرې خودله یو 2500 مې د نان بای د دکانو کور کرایه کېده و ډیر زره د ما ماشو په ټول مې دغه کې ورکه وینم یو ورځ کلب ته لاړم دوه لکانو غیږې نیولې کلب خوله کې غلی کېناستم دوی چې دا غیږه شروع کړه سره تاو پیچ سو سره مال چې اوس په ما راونه غورځېږي دتې غلی له دروازې نه مغسې ووتم په هغه ورځ مې ډېر بیا طبیعت خراب او رښتیا خبرې مال ګوره مخکې لیدو ته ټولو ته تمرین ورکړه اوس غیږه هغوی نیسي دلته ته ډارېږې چې په ما راونه غورځېږي مخکې به چې و که به یو چای او دوه درې چاپېړې را وبه یې وهله ما ما ورته ویلې مالزه خو په دې هر سړی پوهېږي چې که زه غرض د سره وکړم بیا به ورکې خو اوس دوه خبرې چې وکړې درېیمه خبره وروره زیاتي جنګ ده خو دغه ټول که موسلګي ده
د خبرونه روسي شبه ته نږدې شوی او چې بیا هم درته یو ډرامه لرو جمال یو محصل دی چې د پوهنتون د ازموینې پر مهال زیات خوب ورزی. د خپل انډیوال ظریف ته د خوب له زیاتوالي شکایت کوي، خو ظریف ورته یو ډول ګولۍ ورکوي. دا چې دا څنګه ګولۍ وي او آیا له جمال سره یې په بیداره پاتې کېدلو کې مرسته وکړه او کنه، دا به په دې ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنګ لیکلی ده.
یار ظریف، امتحانونه می ډیر سخت دي، نو پویګم څور سره وګم.
نو ته چې د شپې وختي وېد کېږي، خبا کامیاب شي.
نو څوکم خوب راځي، دا اوس مخ کې په کتاب وېد شوم.
زوې چال در وخیم چې تر ساره ویخې ایز به پور نشي. وګوره چې چاته بیا نو وایم.
چاته به ولی وایم؟ اره جرس چلی راو خایا، سار یو ډیر سخت امتحانم لرم.
زوب یو ډول ګولې درکم، یار چې دا یو دانه وخره نو څلور وی ساته پورې به خوب نه درځي.
واه څلور وی ساته به خوب نه راځي؟ یار که اختیار داسي نو چا پلار ولا کا ول نمره ګیراس خوونی سي.
یوازې د بیدارۍ خبره نه ده، ستړی کېږي به هم نه او زین به دی هم لکه ګل غوندې تازه وي.
ها ته و خیا چې دا څنګه ګولې دي؟
ا دادی د ازمري اخ چور باندې چاپ شوې دی، پر نورو یې بیا تور تاج خامار او ګل اکسونه چاپ شوی. دا د ازمري ګولې چې وخره د امتحان ته به ازمري په شان سره ورو روانه.
دا ګولې چیرې پیدا کیږي؟
ته یوازې پیسې راکوه، نورې له جنجال خلاص یې، بس ما څخه یې واخلن.
خیر دی، ما تم ځای راوخه.
ته ولې دومره ورخطا یې؟ ټول خار ځنې ډک دی، هر ځای پیدا کیږي.
سلمہ و سلمہ چشوی
دادے لالا او بدر وڑم
دسنگ وبلی چ یو سات دور پسی تیر ک زبر سرا گورم.
خیر دی زویا، دادی وڑا خور د تمر پچکی مور باندې کوا ته خو بخوا داس نه وی شر نه بقار کی دی د صدر باندې سی وی دی زویا.
دادے لالا او به میرا وڑی
دومره وخت سوک تی رہی. ها
لیوانه سبه که چه خبره ده؟ دا کوچلی جلی ده ولو ده؟ بنو دا وره خبره وگوره او دستا دتو گوره.
موره سخت می اصاب خراب دی، هیس او سلانه لرم لمخی می لرشا داز نی چه ترانه خفاشی.
گوره زویا تا ما تا جور نش کاری، کلی چی لپون تن سراغلیه سم سر مرچکه ده چه جور سوی ده پا کوچلی خبره پا کار که ره. گوره زویا درزا چه بلاسو دکتر تا جی بازم.
موره زرک روغیم، هیس بلا هم نیواله.
وی زویا بلا جستا د دشمن سر و خوری دا سمرا تا وایا تا پا انتار که ورو گوره دا مخ پوستا که دی بیخی وچ کلک سوی دی.
سا کل دا پانتون امتیانون دیر سخت وال سم لیوان اکرم.
دا امتیانون خودی پا خوام درلو دل چرا بخلی خلو بدی دا خندات رو دکوا دا وار دی حال دیر خراب دی. درزا زویا چه دکتر تا ولار سو.
موره ما خود رتا اویل چیز جوڑیم خوستال خطره بخیر دا دکتر تا لارشم.
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه خوری.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم.
و علیکم سلام. ستړی مشی رازه دغه لپاره چوکي کینی.
سم ده ڈاکٹر صاحب کښنه زوی.
خه خوری څه مشکل لری؟
ڈاکٹر صاحب دا زوی می کله چې له پونتون سره غلی په کور کې جنجال کوي، سر ساموي، سر نه خوري او په خوب کې له ځان سره خبرې کوي.
اوس به وګورم موري زوانه سره دې ډیر دربیږي، بدن هم زیات تود دی. په دې ځوانه ځوانۍ کې د فشار ولې دومره لوړ دی؟ آیا پخوا هم داسې وي؟
ډاکټر صاحب پخوا یې په سر کې درد هم نه و، د ګلو غوندې تازه و، اوس دغسې سوی.
ډاکټر صاحب مور مې سم وایي دا ډول ناروغي لرم، خو له کومې ورځې راهیسې چې دا ګولۍ خورم لږ ښه یم.
ته یې راوښیه چې څنګه ګولۍ دي؟
ډاکټر صاحب دا ګولۍ دي د امتحانونو په شپو کې سخت خوب راته، خو کله چې به مې دا ګولۍ خوړلې ټوله شپه به ویښوم او خپل درسونه به مې ویل.
دا ګولۍ چا درکړي؟
د پوهنتون د لیلی ملګري راکړي.
وروره دا خو د نشې ګولۍ دي، ټابلیټ کا ورته وایي.
څه شی د نشې ګولۍ؟
او دا تر هیروینو هم ډېرې خطرناکې دي. دا ګولۍ ځوانان په ناپوهۍ کې د بیدارۍ او عیاشۍ لپاره خوري.
ډاکټر صاحب دا څه وایې؟ زما زوی معتاد شوی دی.
او خوری زوی دی معتاد شوی دی، دای باید د معتادینو په روغتون کې بستری شي.
وای خدایا کور می خراب شو. زویا ما خو ته پوهنتون تلیږلې و، ما ویل هم به زموږ کور نیکمرغه کې او هم به وطن ته خدمت وکړ، تا ولې داسې وکړل؟
قدرمنو اوریدونکو، د زهرو د کاروان د دې اونۍ خبرونه مو هم دومره و. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خوشاله او بریالي اوسئ.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل مرونه ته په درناستر
کوه تل خزینه باندېان په مناسبه زوی کې وساتل شي.
لخواندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لاله ریز مشترک شریک کړي، موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.